السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. دغه خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو اونیز خبرونه نور بس دی ته ځانګړې شوې. قربانې زموږ همکار ملالی بشیر ده. خو دا پروګرام لنډ خبری برخه هم درې په دې کې به واوري چې طالبانو د امریکا لخوا پر دوی د ویزو بندیسته غبرګون ښودلی دی. دا راپور وروسته راځي. خو په پیل کې د دې ساعت خبرونه. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي طالبان پر ښځو او نجونو د محدودیتونو په زیاتولو له نړیوالې ټولنې سره خپل واټن لا پسې ډیروي. هغې دا خبره نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. رینا امیری دې ته هم اشاره کړې چې طالبان پخوانیو تګلارو ته ستانه شوي، هغه چې په نویمه لسیزه کې حاکمې وې. میرمن امیری وروسته تر هغه دا څرګندونې کړې چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر یو شمېر طالبانو د امریکا د ویزو بندیز اعلان کړی دی. د پوهنتون استاد او مدني فعال اسماعیل مشال د طالبانو لخوا نیول شوی دی. اسماعیل مشال د طالبانو لخوا د نجونو په لوړو زده کړو د اعتراض په پار خپل تحصیلي اسناد څیرلي وو. هغه په دې وروستیو کې یو سیار کتابتون جوړ کړی و او غوښتل یې په کابل کې یو 20,000 ټوکه شخصي کتابونه وویشي. د استاد اسماعیل مشال د دفتر مسؤول استاد فرید ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو ښاغلی مشال د کابل ښار له درېمې ناحیې څخه نیولی او نامعلوم ځای ته یې انتقال کړی. ښاغلی فرید وایي چې طالبانو له استاد مشال سره ډېر ناوړه چلند وکړ او هغه یې وواهه، خو تر اوسه د طالبانو رسمي سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. طالب چارواکو په هلمند ولایت کې 14 کسان په عام محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو سره محکمې په یو اعلامیه کې دا کسان په نامشروع اړیکو، غلاو، لواطات او نورو جرمونو تورن کړي دي. طالبانو په دې وروستیو څو میاشتو کې سلګونه تورنو کسانو ته د خلکو په مخ کې سزاوې ورکړي دي. پر طالبانو باندې د بشري حقونو ګڼو مدافع بنسټونو نیوکه کړې چې تورن کسان اکثر عدالت ته لاسرسی نه لري او تر ډیره په محاکمو کې د دوی د جرم په وړاندې دقت هم نشته. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر معظم جا انصاری ویلي چې د پېښور پولیس لاین په برید کې د ښکېل ترهګرې شبکې نیولو ته نږدې شوي دي. د جنوري پر 1 د پېښور پولیس لاین سیمې په جومات کې د ماسپښین د لمونځ پر مهال ځامرګې برید کې شاوخوا 100 تنه ووژل شول. او د پاکستان پولیسو د کورنیو چارو پخوانی وزیر شیخ رشید نیولی دی. په هغه باندې تور لګیدلی چې غوښتل د پخوانی ولسمشر او پیپلز ګوند د شریک مشر آصف علي زرداری ژوند ته ګواښ پېښ کړی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په خبرونه کې زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس یې دی azadiradio.com. لکه څنګه مې چې د خبرونې په پایل کې تاسو ته وویل، په دې ساعت کې تاسو تر ډیره د ازادۍ رادیو اونیزه خبرونه نور بس دی اورئ چې د ښځو حقونو ته ځانګړې شوې. خو دا پروګرام لاندې خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د امریکا متحده ایالاتو له لوري پر طالبانو د ویزو د تازه محدودیتونو په غبرګون کې د طالبانو حکومت دا کار د دواړو لوریو ترمنځ د اړیکو د پرمختګ په وړاندې خنډ بللی دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیره ورځ په یو بیان کې وویل د طالبانو په ځپونکو اقداماتو کې پوهنتونونو ته د میرمنو د تګ مخنیوی او په نادولتي ملي او نړیوالو ادارو کې د هغوی د کار مخنیوی هم شامل دی. طالبانو پر افغانستان د دوهمځلي واکمنۍ له پیل راهیسې په بیلابیلو وختونو کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلي او دغه شان یې دوی له پوهنتونونو هم راګرځولي دي. دا چې طالبانو د امریکا دغو اقداماتو او بندیزونو ته څه غبرګون ښودلی، تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د محدودیتونو د دوام په اړه د متحده ایالاتو په خپل تازه غبرګون کې پر طالبانو د ویزې نوي بندیزونه اعلان کړل. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د تازه پریکړې په غبرګون کې ویلي چې دا کار د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په وړاندې خنډونه جوړوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې د انتونیو بلینکن له قوله لیکل شوي، زه نن دغه اقدام کوم او د طالبانو په یو شمېر اوسنیو پخوانیو غړو، د غیر دولتي امنیتي ډلو په غړو او نورو هغو کسانو چې ګمان کېږي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو مسؤول یا پکې دخیل دي، د ویزې دغه نور بندیزونه لګوم. ښاغلي بلینکن ویلي د طالبانو په دغو ظالمانه اقداماتو کې له پوهنتونه او په غیر دولتي موسسو کې له کاره د ښځو د راګرځولو لپاره د هغوی پریکړې هم شاملې دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د غراز ویلي واشنگټن به له خپلو متحدینو سره په همغږۍ کار ته دوام ورکړي تر څو د ده په خبره طالبانو ته څرګند کړي چې د دوی کړنې به د پام وړ تاوان ولري او له نړیوالې ټولنې سره به یې د اړیکو د ښه کېدو مخه ډپ کړي. د امریکا د بهرانیو چارو وزیر انټونیو بلینکن په یو جلا ټویټ کې لیکلي چې دا ګام یې د دې لپاره پورته کړی تر څو د هغو طالب مشرانو ترمنځ حساب ورکونه پراخه کړو چې پوهنتون تلتلو او په انجیوګانو کې د ښځو د کار د مخنیوي تر شا دي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې د متحده ایالاتو د پریکړه غندل شوې او دای د دواړو لورو ترمنځ په اړیکو کې د پرمختګ په وړاندې خنډ بللې. د دې وزارت مرستیال وایند احمد ضیا تکل ازادي راډیو ته وویل چې دوی د یو مسؤل حکومت په توګه د خپلو خلکو ټولو حقونو ته ژمن دي.
د افغانستان اسلامي امارت د یو مسؤل حکومت په توګه د خپلو خلکو ټولو هغو حقونو ته ژمن دی چې د اسلام مبارک دین، افغان منل شوی دودونو او د وخت اړتیاوې ایجابوي. د بهرنیو چارو وزارت غواړي متحده ایالاتونو ته وریاده کړي چې د افغانستان حکومت د ټولو مالی او بانکي بندیزونو سره سره هڅه کوي چې خپلو خلکو ته د مرفه ژوند شرایط برابر کړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت غوښتنه کړې چې متحده ایالات باید د دوحی هوکړې ته ژمن پاتې شي او دوی آماده دي چې له متحده ایالاتو سره پر ټولو د اختلاف وړ مسایلو بحث وکړي. په ورته وخت کې د افغان میرمنو د بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په یو ټویټ کې لیکلي چې د دوی پیغام واضح او ښکاره دی. پر افغان ښځو او نجونو هر ډول محدودیت او پخوانیو پالیسیو ته بیرته ستنېدل د 1990 کلونو په څیر خپلو نړیوالو هدفونو ته د طالبانو د ورنږدې کېدو واټن لا پسې اوږدوي. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو د تیر 2022 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې هم په افغانستان کې پر ښځو د فشارونو په خاطر د طالبانو پر یو شمېر مشرانو د سفر کولو بندیزونه اعلان کړي. د طالبانو په لسګونه مشران د امریکا د متحده ایالاتو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په فهرستونو کې هم شامل دي. د 2021 کال د اگست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، پر ښځو او نجونو سخت محدودیتونه لګولي. ډېرې ښځې له کوره بهر له کارونو منع کړي او هم نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو پورې له زده کړو بې برخې کړي دي.
و هم اوریدل چې طالبانو د امریکا لخوا پر دوی د ویزو بندیز ته غبرګون ښودلی او ویلي دي چې دا د دواړو هیوادونو د اړیکو په پرمختګ کې خنډ رامنځته کوي. پر طالبانو دا بندیزونه څومره مهم دي او څومره اغیز کولی شي، همدا پوښتنه د یوې مرکې په پیل کې زما همکار خاطر پردیس د چارو له شنونکي کبیر حقمن نه کړي.
بس دا ده چې لا هم نه ده معلوم چې مشخص انده کسان څوک دي او څومره د طالبانو په تصمیم گیری کې رول لري. طالبان له تیرو شاوخوا څه باندې 15 کلونو راهیسې چې دوی لومړی ظهور کړی، تر ننه پورې یو نه یو ډول تر بندیزونو لاندې دي، خو دې بندیزونو هیڅ ډول معاملې ته دوی نه دي اړ کړي. هغه څه چې دی اوس لپاره ډیر مهم دي هغه دا دي چې د طالبانو پر ځای له هغو هیوادونو سره چې طالبان حمایه کوي کار وسي. ټولې معاملې د طالبانو دا مهال د پاکستان له طریقې کېږي او پاکستان د چې تقریبا نایب نظام د طالبانو ده او د هغوی پرمندګۍ باندې په نړیواله کچه معاملې کوي.
اکمل صاحب، د دوی کورنۍ غړي څنګه اغیزمن کېدی شي د دغو بندیزونو نه؟ د دې لپاره چې د ډیری یو طالب چارواکو د کورنۍ غړي په قطر او پاکستان کې میشت دي او تاسو پوهیږئ چې قطر او پاکستان بیا له بلې خوا له امریکا سره یو ډول متحد دي.
دا مهم بس که چیرې بندیزونه په دې باندې وي چې یوازې د اروپا او امریکا ته نه وي، بیا هم زما هماغه خبره ده چې څه اغیز مول لري. اما که بندیزونه تاسو په دې مسند راخلی چې هیڅ هیواد ته دي نه وي، دوی د کورنۍ غړي دي ونه کړلای شي، دوی د مسؤول نه وي، هغه بیا تاثیر لري چې بیا هم زه مطمئن یم په هر ډول سره چې پاکستان کولای شي پاکستان د مرسته له دوی سره کې او داخله ورته ډکوي. تاسو کتل د جمهوریت پر مهال د طالبانو ټول تحریک هر غړی د ترهګرو پولیس کې وو او یو مشروع هدف د امریکا لپاره چې مستقیم نه وهلی او وزلی سوی، اما بیا هم په آزادانه ډول له پاکستان پروازونه کول. په پاکستان کې کورونه وو، اخرین ځل هم چې تعاملات له امریکا سره کېدل پاکستان نه د دوی هیئتونو سفرونه کول قطر ته، بیرته بل قطر چې راغله مشورې د نن پاکستان کې کولې. دوی کې دا توانه و چې د افغان ملی استخباراتو او امنیتی ځواکونو لویر د افغانستان ته راسي. د دوی رهبر په پاکستان کې و، د رهبری په پاکستان کې و او د دوی استازي به مال تل مشورې به ورسره کولې.
بلې اکمل صاحب، ډیره مننه. آیا فکر کوي چې نړیواله ټولنه اوس له طالبانو یو ډول نو امید شوي د دې لپاره چې له دې وړاندې تل ویل کېدل چې دوی به له طالبانو سره یو تعامل ته رسیږي؟
نړیواله ټولنه په اصلیت کې کله هم په دې نه و قانع چې طالبان دې له دوی سره یو حد ته ورسیږي. دا یو معامله د امریکا او د طالبانو ترمنځ وسوه، زه د لسګونو هغو مجلسونو شاهد یم چې حتی د ناټو سر قمندانانو او د جرمني او فرانسې د نورو سترو هیوادونو استازو به افغان حکومت ته ویل چې موږ په هیڅ شي باندې چې امریکا له طالبانو سره رضایت لري په دې رضایت نه لرو، اما په دې باندې هم پوهیږو چې کله امریکا په یو شي کې هوکړه کوي یا له افغانستان نه وځي موږ هم باید دا کار وکړو. نړیواله ټولنه پر دې باندې ډاډمنه ده چې طالبان هغه رقم چې دوی غواړي او یا هم ضرورت د افغانستان او د نړیوالې ټولنې د هغه رقم نه دي. دوی به پر وړاندې لا هم په دې ډېر باوري کېږي او ستاسو خبره دا باور لا هم په پراخېدو کې ده، اما هغه څه چې سوي دي د افغانستان لپاره او کېږي متاسفانه دا د افغان ولس په تاوان وسول، او لا هم دغه یوازې د اعلامیو د سفرونو د بندیزونو او داسې نورو په برخو کې محدودیتونه لګول زه فکر نه کوم دا د افغانانو مشکل ور حل کړي.
د چارو شنونکي کبیر حق مل و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم، زموږ غږ له ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو د خبرونه په دې برخه کې نور بستی اونی زغ خبرونه ز ملالی بشیر وړاندې کوم. د دې خبرونه تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. 1500 ورځې وسوې چې طالبانو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر شونځیو بندیز لګولې دي. یو ورځ مخکې د چهارشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې د شوزو پر زده کړو او کار د بندیزونو په خبرګون کې پر طالبانو د ویزې نوي بندیزونه اعلان کړل. بلینکن د چهارشنبه په ورځ دا خبرې په یو بیان کې کړې. د بلینکن په وینا طالبان تر هغو د نړیوالې ټولنې د درناوي او ملاتړ تمه نسي کولای تر څو چې د شوزو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو ته درناوی نوي کړی. بلینکن د طالبانو هغو پریکړو ته په اشاره چې د نجونو پر ثانوي او لوړو زده کړو او په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی ویلي، طالبانو په دغو پریکړو سره یو ځل بیا وښوده چې د افغانانو ښېګړې ورته مهمه نه دي. د طالبانو د حکومت د بهرنی چار وزارت د امریکا د تازه پریکړې په خبرګون کې ویلي دي چې دا کار د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا پر وړاندې خنډونه جوړوي. د طالبانو دا پریکړه چې د خصوصي پوهنتونونو په امتحان کې لګډونه دي د نجونو مخه ونیول سي لګڼو غبرګونونو سره مخامخ شوي ده. د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو وروستي کړنې ظالمانه بللې دي. رینا امیری نن په یو ټویټ کې ویلي، پیغام روښانه دی، پر افغان ښځو او نجونو د هر ډول محدودیت او د تیرو سیاستونو پر شاتګ سره طالبان د 1990 لسیزې په څیر له نړیوالې ټولنې سره له خپلو اهدافو څخه نور هم لیرې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم ویلي وو چې په افغانستان کې پر ښځو لګول سوي محدودیتونه له دین سره هیڅ تړاو نه لري او دا د پښتنو د کلتور یوه برخه ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په دغه سازمان کې د پاکستان د دایمي استازي د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې پر ښځو د طالبانو بندیزونه د افغانانو کلتور نه بلکې د طالبانو کلتور دی. د منیر خبرو ته په خبرګونونو کې د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې منیر باید د پاکستان له 50 میلیونه پښتنو څخه بخښنه وغواړي چې دوی یې په ملګرو ملتونو کې سپک معرفي کړل. د لیکلي چې د نجونو لپاره لومړی ښوونځی غازی امان الله خان پرانستی وو او د طالبانو تر حکومت مخکې په افغانستان کې 4 میلیونه نجونې ښوونځیو ته تللې. تر دې مخکې هم پاکستانی چارواکو ویلي وو چې د نجونو ښوونځي ته نه لیږل د افغانانو کلتور دی، خو دا خبرې له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوي. نن پر دغه موضوعاتو خبرې کوو چې د بلینکن دا پریکړه چې پر طالبانو باندې د ویزې بندیزونه لګولي د طالبانو په پالیسۍ کې به څومره تغییر راولي، او د پاکستانی چارواکو وروستیو څرګندونو ته هم ګورو. په نور بس دې خبرونه کې نن له موږ سره د حقونو فعال او د کالګري د ښځو د ټولنیز خوندیتوب ټولنې مشره وژمه سادات، د شوزو د حقونو فعاله لطیفه خورم وردک او محصله قدسیه بابکرخیل ګډون کوي. دوی درې سره لمش سره د تلیفون لاره وصل سوي دي. تاسو ټول ته شرغلاست وایم په دې خبرونه کې مننه چې لمش سره ګډون کوي. لومړی پښتنه به اغلی سعادت له تاسو څخه وکړم. تاسو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې د شوزو پرزده کړو کار د بندیز په خبرګون کې پر طالبانو د ویزه نوی بندیزونه لګولې دي. ستاسو په نظر دغه بندیزونه به څومره اغیز وکړي چې طالبان د شوزو پر وړاندې خپل پالیسي تغییر کړي؟
سلامونه تاسو ته محترم اوریدونکو ته. زما په نظر دغه بندیزونه البته طالبان په خپله باید پوه شي چې دغه بندیزونه په دوی باندې یعنی په څه خاطر دغه بندیزونه لګول کیږي، ځکه چې طالبان تر اوسه پورې یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی، مګر متاسفانه بعض مملکتونه دي چې هغوی ته ویزې ورکوي، هغوی سره رفت او آمد لري. حتی په لومړي سر کې کله چې طالبان افغانستان ته ننوتل یا افغانستان ونیو، نو په هغه وخت کې ډېر نږدې هیوادونه زموږ همسایه هیوادونه راغلل او دوی ته مبارکي ورکړل، یعنی دوی دعوت کړل خپل مملکتونو ته که دغسې دوی ته ویزې ورنکړل شي او نور مملکتونه مثلا دوی سره لاس یو نکړي، نو طالبان به ډېر ژر ضعیف شي او د هغه طالبان به ضعیف شي او د دوی دغه د ښځو پر وړاندې څه تاوتریخوالی چې دي او یا هم دغه بدیزونه چې دي، نو خپل د رسمیت پیژندلو او یا هم د نورو مملکتونو د ارتباطاتو دپاره هم به دوی دغه حقونه ښځو ته ورکړي او دوی به خپل دغه بندیزونه حداقل د ښځو پر وړاندې به کم کړي.
اغلی خورم مننه چې تاسو هم له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. لکه تاسو چې واوریدل، اغلی سعادت په دې نظر ده چې دوی فکر کوي دغه بندیزونه به د طالبانو پالیسي د افغانانو پر وړاندې او په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې په دوی د پالیسي په بدلون کې به کومک وکړي، مرسته به وکړي. تاسو په څه نظر یاست؟ آیا فکر کوئ چې طالبان به خپلې پالیسي بدلې کړي؟
علیکم ورحمۃ اللہ. تاسو ته تاسو درنو میلمانو ته او د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته، دا پالیسی به هغه وخت تغییر شي کله چې دوی خپل تیروتنې ته متوجه شي. تر هغه وخت پورې دا پالیسی به هیڅ کله تغییر نشي، ځکه چې دا د دوی یوه غلطي نه ده. دوی در هغه وخت نه چې افغانستان ته راغلي دي، د نجونو او د ښځو شای نیولې ده تر نن پورې. دوی چې کله د خپل غلطي ونه مني، کله چې د نجونو په مخ د پوهنتونونو دروازې خلاصې نه کړي، د مکتبونو دروازې خلاصې نه کړي، هغه د ښځو د نجونو شرعي حق ورته ورنه کړي، د دوی پالیسی به همداغسې پالیسی وي چې د هیڅ چا د منلو وړ به نه وي او هیڅوک به یې په رسمیت ونه پیژني او دوی به په دخپله پالیسي کې پاتې راغلي وي، ځکه چې دوی نه غواړي د افغان خلکو په خاطر یو قدم پورته کړي، هغه هم د بریا په لور. د دوی اولینه ناکامي په همدې کې ده چې ولې د افغان ښځه وظیفه ته نشي تللی، افغان جونې مکتب ته پوهنتون ته نشي تللی، او پاتې شوه د ملګرو ملتونو خواهوږي د موږ سره. هغوی هم نه غواړي چې واقعا یو جدي قدم پورته کړي. څنګه هغوی دوی ته قناعت نشي ورکولی؟ څنګه هغوی د دوی هره خبره مني؟ یعنی په دې کې هم زما په نظر چې دلته کومه موضوع شته ده. دلته یو ستون پنج موجود دی. دوی هغه د موږک او د پیشو لوبه شروع کړې ده، خو زه په دې نظر یم چې دا لوبه به تر ډیره پورې داسې پاتې نه شي، د هر څه به افشا شي او د هر څه نه به دوی پښیمانه شي. ولې دا ټوله نړۍ وایي چې دغه کار غلط دی، افغان ښځه باید دندې ته لاړه شي، افغان نجونې باید مکتب ته پوهنتون ته لاړې شي، یوازې دوی وایي چې نه، په دې کې څه موضوع ده؟ آیا دوی داس غواړي چې افغانستان جوړ کړي؟ آیا دوی داس غواړي چې دلته خپل پادشاهي وکړي؟ نو دا خو ټولو ته معلومیږي ولې د افغانستان خلک چړاندې دي، د افغانستان د محترم ولس دا ټول خلک کار نه دي، دا په خپلو سترګو څه نه ویني، دا په خپلو غږونو څه نه اوري. تر کومه وخته پورې دوی غواړي چې د دې سرنوشت باندې لوبه وکړي؟ زه خو حیرانه په دې یمه که په دې کې یو شخصیت هم وایي د وخت ارزش. آیا دوی د وخت ارزش باندې پوهیږي؟ آیا دوی وخت پیژني؟ دغه هر ثانیه چې زموږ دلته په کورونو کې ضایع کیږي چې موږ تعلیم نشو کولای، موږ یو څه نشو زده کولای، آیا د دوی په ارزش دا خلک پوهیږي؟ آیا یوه ورځ هم په دې باندې بحث کړی دی چې دا وخت یعنی څه معنا؟ آیا چې افغانستان در په در دی، آیا دوی دې خبرې ته توجه کړې ده چې لامل یې څه دی؟ آیا دوی په دې پوهیږي چې دا کلونه جنگ دی چې افغانستان دې وضعیت ته رسولی دی؟ دا د کلونو بې سوادي ده. دغه خلک که چیرې پوه شي چې سواد زده کړه یعنی څه، آیا دا به د پوهنتون دروازه خلاصه نه کړي؟ خو دلته هماغسې لوبه شروع کړې ده چې په هر څه پوهیږي، ولې نه پوهیږم چې دوی څه غواړي د دې ولس نه؟ آیا د دوی زړه ورباندې درد نه کوي؟ دا ټولې هغه واضح خبرې دي ملالۍ جانې چې حقیقتونه بیان کړو. دوی په هر څه پوهیږي خو زه نه پوهیږم چې دلته اوس اصلي موضوع څه ده. څنګه دلته اوس دوی ورځې مخکې د یونما هیات د یونیسف د طرفه هم هیات او د خارجي هیاتونه دلته چې راځي خبرې ورباندې کوي، لکه دا هیڅ تاثیر نه لري. څنګه تاسو هغو سره کښېنئ؟ خیتا خبرې دا د پردې تر شا څه معنا؟ دوی شپې مخکې چې د یونما هیات واضح په خپله هم ورغوښتی وم چې باید زه ورسره مخامخ شم، خو متاسفانه ماته یې موقع را نه کړه چې زه ورشم. ولې د پردې تر شا تاسو څه شی وایئ؟ تاسو په څه شي موافقت کوئ؟ دا د نجونو د ستړی اواز تاسو ته هېڅ ارزښت نه لري. نو زه حیرانه پردې یم چې تر کله بس دی نور، تر کله دوی په دا هر څه سترګې پټوي؟ تر کله به دوی دغه لوبه مخکې وړي؟ زموږ اواز خو ورته هېڅ ارزښت نه لري. حداقل د الله په رضا د دوی نورې خپلې سترګې خلاصې کړي او د ښځې او د جنۍ حق دې ورته ورکړي.
مننه آغلی خورم، زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ سره د محصله قدسیه بابکرخیل هم وصل شوی ده د تلیفون له لارې. قدسیه جانې ډېره مننه چې له موږ سره په دې خپرونې کې ګډون کوي. زما پوښتنه له تاسو دغه ده چې د یوې محصلې په توګه کله چې تاسو خبر سواست چې نور په خصوصي پوهنتونونو کې د امتحان لپاره نوملیکنه نسي کولی، څه احساس دې کاوه؟
سلام به شما و بده مهمان عزیز. برگردیم به سوال شما. روزی که ناز ما امتحان فاینل دو مضمون ما مانده بود و دیگر ما خودم مسئله پانتون ننگرهار هستم دولتی، چون در پانتون شخصی هم امتحانات نگرفتن تا آخر دخترها را روان کردن که شما نمیتوانین امتحان بتیل امتحانات فاینل و در پانتون دولتی هم تمام دخترها روان کردن و در اول
بله او بخشی قدسیه جانی که تاس با پشتو خبری وکی اوس داغ خپروان پشتو روانه ده، پا داری که با هم بیا که دایست چی موش تاس تا زحمت در کو.
ما پشتو خنا ده خسایی ده.
بله میربانی.
په اول ورځو کې چې دوی لکه موږ نه فاینل امتحان واغسته، یو څو مضامین مو امتحان ورکړو، بیا د هغې نه وروسته زموږ یو دوه مضمون پات شو. دوی راغلل، موږ یې پرې نه خو د امتحان صحنه کې ټولو ته ویل چې تاسو کورونه ته لاړ شئ. یعنی موږ به داسې فکر کوله چې دا دوه ورځې یا درې ورځې یا یو هفته یو میاشت بعد به موږ بېرته راځو خپل پوهنتون ته، بېرته به خپل امتحانونه ورکوو. خو دا بندیز خو دا د پوهنتونو باندې دو یو میاشت ځانې ده، دوه میاشت درې میاشت، خو تر اوسه موږ یو خبر هم که مثبت خبر هم ونه اورېدله چې بېرته دا پوهنتون خلاص شي. هغې ورځ کې زموږ ډېر یعنې ډېر موږ بد احساس فکر کول، دا یې موږ په روحیه باندې ډېر منفي تاثیر لرله.
بله او قدسیه جانې، تاسو د نورو نجونو سره په تماس کې یاست؟ هغه محصلینې چې ستاسو سره یو ځای درس وایه، دوی څه وایي؟ د دوی څه احساس دی؟
ولی نه لکه خپل سنتیانو سره په تماس کې یم او زمونږ پاتې نورو وروڼو ته یعنې دې ځای کې زمونږ ډېر تعصب کوو چې لکه تعلیم په نر او ښځه باندې فرض ده، نو بیا دې کې ولې دوی داسې کمی کوي چې میل هلکان پرېږدي چې هغوی دې لاړ شي پوهنتون ته، مکتبونو ته، کورسونو ته، هغوی دې در کړي او جلکیان دې نه پرېږدي، نه مکتب کې پرېږدي، نه کورس کې پرېږدي، حتی دیني مدارس یې هم بندې کړو چې یعنې دوی نشي کولی لاړ شي. درته زما سنتیان ډېر خواشینی، ډېر ناراحت دي، کور کې ټوله ورځ ځکه هغوی به هم ډپریشن ولري، ټوله ورځ کور کې همدا پوهنتونو چې خپل درس ویل درس ته بسله، اوس هغوی وایي چې مونږ د دې یعنې ښه خبر په تام چې زمونږ هغې ورځ کې زمونږ پوهنتون خلاص شي، مونږ د پخوا په څېر مونږ بېرته خپل درسونو ته به بېرته روان شو، خپل درس به ووایو.
ډېره مننه قدسیه جانې، زه بېرته تاسو ته راځم. اغلی سادات، تاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. تاسې واورېدل چې قدسیه جانې د خپلې ناراحتۍ په اړه باندې وویل، دغه د نجونو پر رواني وضعیت باندې هم د دوی په وینا ډېر تاثیر کړی دی. تاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې د طالبانو دا پرېکړه چې د خصوصي پوهنتونونو په امتحان کې لګډونه دي د نجونو مخه ونیول سي، دا خو ستاسو په نظر باندې آیا د کومې خبرې سره شای تړاو ولري؟ ځکه مخکې طالبانو ویلي و چې دوی پر ښځو باندې بندیز په دې خاطر باندې لګولی دی چې ځینې وخت یې کلتور یاد کړی و، ځینې وختونه یې دین یاد کړی و، ځینې وختونه یې ویلي و چې دوی یو چوکاټ رامنځته کوي چې د هغه له مخې به ښځې وکړای سي چې خپل کار ته دوام ورکړي. او په دې مورد کې تر اوسه پورې داسې خاص جواب نه دی ویلي چې دوی ولې د نجونو مخه ودی ول چې په خصوصي پوهنتونونو کې د نوم لیکنه وکړي د امتحان لپاره. یعنی د دغه لامل څه کې دای سیستاس په نظر؟
متاسفانه چې د دې دغه بندیزونه نه زموږ دین پورې تړاو لري او نه هم زموږ کلتور پورې تړاو لري. موږ یو ډېر جګ کلتور لرو، زموږ کلتور نه ټول دنیا واقف ده، نو ټول دنیا پوهیږي چې زموږ کلتور کې څه شی ده. زمون خزه سره کم دی، زمون خزه همیشه تحصیل کړي، زمون خزه همیشه کار کړي، زمون خزه همیشه افتخارات خپل هیواد ته راوړل، راوړې تر لاسه کړي. نو زمون دین او زمون کلتور باندې چې دا د تړاو ورکړي، نو کدا زمون دین پورې تړاو لري؟ آیا دا دین یوازې د افغانستان د خلکو دی؟ اسلام یوازې افغانستان خلک مسلمانان دي؟ په دې ټول نړۍ کې هیڅ بل هیواد اسلامي هیواد موږ نه لرو. دا ټول اسلامي هیوادونه اته د نږدې ګاونډي هیوادونه چې تاسو ګورئ لکه پاکستان، ایران، دغه نور مملکتونه، د دې خزیا یا تحصیل نه کوي، هغوی کار نه کوي. زموږ همسایه هیوادونه هم خزلری اغوی کار کدی، اغوی درس و تعلیم کوي، اما متاسفانه هم هغه وادونه چې خزه په جګو مقامونو کې کار کوي، په سیاسي، اجتماعي او اقتصادي برخو کې ګډون کوي او فعالیت لري، هم هغه وادونه دا خبره کوي چې دا زموږ دین پورې تړاو لري. آیا زموږ دین او دا اغوی دین یو نه دی؟ اغوی مسلمانان نه دي؟ نو کله چې هغوی مسلمانان دي، دا هغوی خطو ته دغه اجازه او حق ورکول کیږي، نو زمونږ په هیواد کې ولې د هیواد په کارونو کې لاسوهنه کوي دوی؟ او ولې دوی دغه د خزو د مسایلو او د خزو د حقونو په برخه کې دغه زمونږ د خزو مسایل همیشه دین او زمون کلتور پورې تړاو ورکوي؟ زمون کلتور کې هیڅ کله داسې نه وای. په افغانستان کې د افغانستان د هغه ورځ نه چې جوړ شوی تر اوسه پورې، آیا تاسو اوریدلی چې د ښځو چې ښځو مکتبونه یا د نجونو مکتبونه نه وي، او یا ښځه او یا هم ښځه په افغانستان کې د کار اجازه ونه لري؟ نو هیڅ کله داسې نه ده شوی. نو دغه نوی کلتور اوس د طالبانو کلتور دی، دا د طالبان د حمایتګرانو کلتور دی، دا د افغانانو کلتور نه دی. افغانان د افغانانو کلتور همیشه پیشرفت او همیشه د تحصیل لاره و او همیشه همشته دی. او په دغه خبرو باندې خزه دوی غواړي چې ضعیف کی، او غواړي چې افغانان اصلا ضعیف کړي، اصلا غواړي چې دغه یو نوی کلتور او یا هغه د نوی پلان چې د افغانو خزو پر وړاندې دا عملی کړي. نو په دغه خاطر د دې د خبرې کې تر څو مونږ ضعیف شو او ونه شو توانېدلی چې موږ په آینده کې یو تحصیل کرده جامعه یا ټولنه ولرو او زموږ اولاد او یا زموږ جینې په آینده کې تحصیل وکړي او هیواد پرمختګ کې دوی لاس ولري او یا هم دوی قدرت ترلاسه کړي. دوی نه غواړي چې دغه وي د دې په خاطر که افغانې ښځې تحصیل کرده شي او یا دوی پیشرفت وکړي نو دوی پیشرفته ټولنه به ولري او کله چې زموږ ټولنه پیشرفته شو نو پیشرفته شوه نو په دې وخت کې زموږ همسایګان د دې نه ډار لري چې موږ به خپل حقونه د هغوی نه وغواړو ځکه چې اوس د افغانستان دغه ګاونډي هیوادونه د دې نه ډار لري چې که افغانستان نن یا سبا جوړ شي نو هغوی خپل افغانان خپل حق د هغوی نه غواړي او هغوی د دې دپاره چې زموږ حقونه موږ ته رانه کړي د دې دپاره نه غواړي چې زموږ ټولنه موږ یو پیشرفته ټولنه ولرو او یا هم افغانستان جوړ شي او یا افغانستان کې جنګ نه وي. نو په همدې خاطر همیشه هغوی غواړي چې افغانستان وضعیت خراب وي، افغانستان یو آرامه او آباده هیواد ونه اوسي تر څو هغوی هغه خپل مطالب او هغه خپل فائدې ترلاسه کړي.
مننه.
نو دا افغانانو کلتور ده او نه هم زموږ په دین کې.
مننه آغلی سادات. قدسی جان استاس څخه به پوښتنه وکم، د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو دغه پریکړې چې د ښځو پر وړاندې یې کړې دي دی ظالمانه بللې دي. دوی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو مخکې هم او اوس بیا ویلي دي چې دوی به د افغانانو تر څنګ ودرېږي. ستاسو په نظر د نړیوالو د افغانانو تر څنګ درېدل په څه معنا ده او تاسو څه هیله لرئ له دوی څخه چې دوی باید د افغانانو لپاره څه وکړي په ځانګړې توګه د افغان نجونو او ښځو لپاره؟
زه فکر کوم یو خدا خو ټول سیاست خبره ده، دوی باید خپل منځونو کې کښېني، مذاکرات صورت ونیسي، خپل منځونو کې کومه ستونزه ده هغه باید حل او فصل شي. لکه نور هېوادونو کې تاسو وګورئ ټول نه زیات فیمیل ټول خپل ښوونځیو ته ځي، درس وایي، هغوی ته د هغوی حقوق یعنې ډېر زیات دي. خو بدبختانه کله چې راشي زموږ هېواد کې وګورئ یوازینی څوک چې نه شي مکتب ته تللی، پوهنتون ته نه شي تللی، مدرسه یا کورس ته نه شي تللی هغه نجونې دي. نو دا خو ظلم ده، داسې باید ونه شي. دوی باید خپلو منځونو کې کښېني، مذاکرات دوی شي، دوی خپل منځونو کې خبرې وکړي او د جامع جهاني زمونږ هم دا غوښتنه ده چې یعنې دا موضوع باید حل شي او بېرته د انجونې خپل مکاتب او پوهنتونونو ته روان شي او خپل بېرته یعنې درسونه بېرته شروع شي، ځکه دوی ځینې وخت وایي چې مشکل نصاب کې ده. نو ولې هماغه نصاب خو تاسو لکه الکانو ته هم تدریس کوي، مشکل نشته. مخکې هم په هماغه نصاب مونږ درس ویلي، اوس هم مونږ په هماغه نصاب درس وایي، هېڅ مشکل نشته. خو نه پوهیم چې د دوی اصلي هدف څه ده، ځکه یو هېواد لکه خارجي ملکونه دوی په رسمیت نه پیژني. نو دوی غواړي چې په دې د دې طریقې چې دا پوهنتونه مکاتب بند کړي. نه پوهېږم چې دوی غواړي یعنې د دې مطلب څه کول دي، په دې مونږ اصلا نه پوهېږو. خو زموږ یوازینی غوښتنه همدا ده، ځکه ډېره سخته ده چې یو نجلۍ یا هره ورځ به خپل درس پوهنتون ته لاړ شي او یو ځلې ټوله ورځ کور کې پاتې شي. نو په هغه ډېر لکه ذهني فشار ډېر ورباندې واردېږي، سټرس لري، ډېر یعنی به ورته سخته وي، روحي او د مشکلات سره مخامخ کېږي.
مننه. زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی سادات، له آغلی خورم سره زموږ د تلیفون اړیکه شکېدلې ده، موږ هڅه کوو چې دوی بیرته راولو د خپرونې سره واصل سي. خو ستاسو څخه به زه پوښتنه وکړم، دلته زموږ ځینو اورېدونکو موږ ته پیغامونه پر فیسبوک باندې پرېښي دي. شاکر الله په نوم باندې یو کس موږ ته لیکل دی چې قرآن او اسلام ښځو ته اجازه ورکړې ده چې مکتب ته ولاړې سي، خو اوس موږ د قرآن ومنو که د طالب ومنو؟ او عثمان نوري لیکلی دی، په اول کې چې کله طالبان په افغانستان کې حاکم سول، لږ امیدوار وم چې د قدرت جزیره ختم شي که هر څه به شسی، خو اوس یې پر اتک سخت پشیمانه یم. یو بل اوریدونکی اماراتی وقار لیکل دی چې طالبان د ویزو په بندیز خبر لانه دي، ځکه خارجي سفرونو ته ضرورت نه لري. زه غواړم اغلی سادات تاس نظر په دې مورد کې واخلم، آیا رښتیا هم طالبان خارجي سفرونو ته ضرورت نه لري؟ دغه په دوحه کې او د دوحې په دفتر کې چې طالبان کار کوي، دا خلک خو هم په ویزو باندې دي او په نورو ګڼو هیوادونو کې طالبان استاګ راتګ لري، آیا رښتیا هم دغه ویزیت دوی اړتیا نه لري؟
متاسفانه دا صرف یو خبره ده چې ویزه هغوی باندې بندې شوي دي، یعنی ډېر مملکتونه شته دي یا ډېر هیوادونه شته دي چې هغوی ته ویزه ورکوي. اول موږ خپل شاوخوا همسایګان یا ګاونډي هیوادونو ته ګورو، رسامت شته دی که طالبانو باندې ویزه بندې هم شي نو د هغوی بادارانو ته ویزه ورکول کیږي او د دوی په نمایندګۍ د دوی باداران خبرې کوي. نو دوی اصلا امکان لري چې دوی ته ویزه اصلا اهمیت ونه لري، یا صرف دغه یو خبره وي. کله چې دوی اوس هم بهرني هیوادونو ته دوی تګ راتګ لري نو د ویزه د کوم ځای نه دوی باندې بندې شوي دي، د کوم مملکت نه دوی باندې ویزه بندې شوي دي. دغه یو یا دوه مملکتونه چې دوی باندې ویزه بندې کړي نو د دوی بادارانو ته بیا ویزه ورکوي. چې دا متاسفانه دا بیا هم سیاسي خبرې دي او بیا هم د طالبانو د تقویه کولو یوه لاره ده. که هیوادونه غواړي چې په رښتیا هم افغانو ښځو سره او نجونو سره مرسته وکړي او د دوی په حمایت باندې غږ پورته کړي، نو طالبانو باندې چې ویزه بندوي د طالبانو سره سره باید د هغوی د بادارانو باندې هم ویزه بندې کړي. هغه مملکتونه چې طالبان حمایت کوي، هغه مملکتونه چې همیشه د دوی تر څنګ ولاړ دي، هغوی باندې هم ویزه بندې کړي. نو هغه وخت به موږ پوه شو چې رښتیا هم اوس ټول دنیا موږ سره یو ځای دی او ټول دنیا یو ځای موږ سره ولاړ دي. نو متاسفانه هغوی وایم چې هغوی کنی دي، هغوی نمائندگان شته دي چې د هغوی نه په هر مملکت کې نمائندگی کوي او د هغوی طرفداری کوي تر څو وشي کولای چې طالبان حمایت کړي.
مننه. قدسیه جان، استاس څخه په دې مورد کې پوښتنه کول غواړم. کله چې تاسو درس وایه په دې تیرو کلونو کې چې د جمهوریت نظام په افغانستان کې هغه مهال، آیا دا حقیقت لري چې نجونی یعنی حجاب سم نه وو، یا دا چې دوی د الکانو سره یو ځای درس وایه؟ که تاسو ستاسو تجربې د مخې نجونی جلاوي الکان جلاو او د نجونو په خپل حجاب کې تلی ورتلی، ځکه چې ډېری مواردو کې داسې هم ویل کېږي چې طالبانو ځینې وختونه ویلي دي چې د حجاب موضوع مطرح ده، تاسو له دې خبرې سره موافق یاست؟
نه موافق نه، ځکه هغوی دروغ وي. لکه جمهوریت نظام کې مونږ الکان او جلکیان ځینې پالکار پاندی به فرق کړل، خو زموږ خپل پاندی کې به الکان او جلکیان یو ځای وو. او تاسو به باور نه کیږي چې جلکیان به پوره خپل حجاب مراته، لکه څنګه چې اوس یعنی حجاب مراته وي همدې حکومت کې مهارت کې، هغه وخت کې هم خپل حجاب مراته، هیڅ کومه ستونزه کوم نیمګړتیا د حجاب نه مراته کې نه وه. خو دوی اوس چې یعنی دوی خبرو ته راشي، دوی چې یو خبره هم وشي چې دوی همدا پانتون یا مکاتب بند کړي، د دوی یو خبر هم دا ده چې دوی حجاب نه مراته. خپل زمونږ پانتون کې د دوی نه یو مسوم مولوي صاحبان راغلي، موږ ته وایي چې تاسو باید تور ټیک کړئ، نه پوهېږم د سیده کالی باید تاسو واغوندي. مونږ ورته په سر سرو قبول کړي، ځکه مخکې هم زمونږ هماغه حجاب و، اوس هم زمونږ هماغه حجاب و. موږ نور هیوادونه یا د نور ممالک په څیر یعنی زمونږ یونیفارم نه ده، زمونږ خپل حجاب ده او ست شریعت وایي. په دې خو مونږ ټول پوهېږو چې رقم ته باید کالي واغوندي، حجاب مراد کړو. نو د حجاب مسله اصلا دروغ ده، دوی یعنی دا زه نه تایید کوم. هغې وخت کې هم مخکني نظام کې ټول یعنی حجاب مراته، او اوس هم یعنی هیڅ فرق پکې نشته.
بلی او قدسیه جانی تاسی د طالبانو څخه د دوی د حکومت څخه څه تمه لري څه هیله لري او څه ورته ویل غواړئ چې نجونې ولې پرېږدي باید درس ته؟ یعنې دوی ځینې موارد داسې یاد کړي دي چې د دوی په نظر باندې دوی وایي چې دوی به یو چوکاټ رامنځته کړي د نجونو دپاره، یو ښه ماحول به ورته جوړ کړي، بیا به هغه مهال ورته اجازه ورکړي و نجونو ته چې ولاړې سي ښوونځي ته. تاسو څه ورته ویل غواړئ په دې مورد؟
نو تاسو خپله هم یعنی فکر وکړئ، قضاوت وکړئ.
لبته مرغه له قدسیه بابا کرخیل سره زموږ رابطه قطع سوه. موږ بیرته هڅه کوو چې له دوی سره تلیفوني اړیکې ټینګې کړو او دوی موږ ته خپل نظر ووایي په دغه مورد کې. آغلی سادات، تاسو مخکې چې ما د دغه خپرونې معرفي کوله، په دې جریان کې ما یادونه وکړه چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم ویلي دي چې په افغانستان کې پر ښځو لګول شوي محدودیتونه له دین سره تړاو نه لري او دا د پښتنو کلتور دی. خو د افغانستان دایمي استازي سرپرست نصیر احمد فائق بیا ویلي دي چې د پاکستان د دایمي استازي ورستي څرګندونې سمې نه دي او پر ښځو د طالبانو بندیزونه د افغانانو کلتور نه بلکې د طالبانو کلتور دی. چې دا خبره تاسو هم مخکې یادونه وکړه، دغه یادونه هم کول غواړم چې هغه ملاله یوسفزی چې د نوبل جایزه ګټونکې ده، د دې پلار چې دوی هم پښتانه دي، ضیاءالدین یوسفزی پر خپل ټویټر پاڼه لیکل دي چې منیر احمد باید له 50 میلیونه پښتنو څخه بخښنه وغواړي، هغه پښتانه چې په پاکستان کې میشت دي، ځکه چې د ده په وینا دغه منیر احمد د دوی په استازیتوب په ملګرو ملتونو کې بیرته دوی سپک معرفي کړي دي. د همداراز لیکل دي چې د نجونو لپاره لومړی ښوونځی غازی امان الله خان پرانستی وو او د طالبانو تر حکومت مخکې په افغانستان کې 4 میلیونه نجونې ښوونځي ته تللې. تاسو په دې برخه کې که یو څه ووایاست چې څنګه کېدای سي چې دغه خبرې چې پر افغانانو باندې په یو شکل باندې د دوی په اړه باندې ویل کېږي پر نړیوالو سټیجونو باندې لکه ملګري ملتونه چې سول یا نور نړیوال کانفرانسونه د افغانانو په اړه باندې دا ډول څرګندونې کېږي په بیلابیلو وختونو کې، افغانان څه کولای سي چې خپل نظر ووایي؟ دوی باید څه وکړي چې نړیوالو ته وښيي چې نه، دوی غواړي چې اصلا نجونې ښوونځیو ته ولاړې سي، ښځې د هر کار حق ولري او دا د یو حکومت دنده ده چې خلکو ته ښوونځي پرانیزي، بیا دا د خلکو خوښه ده چې نجونې ښوونځي ته ځي کنه.
په دې برخه کې باید تاسو ته ووایم چې البته افغانان خپل غبرګون ښودلی، ځکه چې کله چې مکتبونه وتړل شو، پوهنتونونه وتړل شو، د پوهنتونونو په تړلو باندې سره زموږ ډېر هلکان او ډېر نارینه هم خپل کارونه خوشی کړل، خپل پانتونونه خوشی کړل، یعنی هغه د ښځو په حمایت دا کار وکړو. البته د دین موږ پوهیږو چې دا زموږ کلتور نه دی او په دې ټول دنیا پوهیږي، په دې ټول دنیا او ټول نړۍ پوهیږي چې دا زموږ کلتور نه دی. او دا چې پاکستان دا خبرې کوي، نو پاکستان خپل ګټه په دې کې ګوري. پاکستان اصلا نه غواړي چې د افغانانو پر وړاندې مکتبونه پرانستل شي. څنګه چې مخکې ما تاسو ته وویل، دا د پښتنو اصلا کوم کلتور نه دی، دا د طالبانو کلتور دی او هغه کلتور دی چې د پاکستان د خوانه تپل شوی په افغانانو باندې، او دا غواړي چې لکه دایمي ډول باندې دغه کلتور په موږ باندې وتپي. مګر خوشبختانه زموږ نارینه او زموږ هیواد، د هیواد خلک هیڅکله د دې طرفدار نه دی او هیڅکله دا کلتور نه قبلوي. دا کلتور د پاکستان د خوانه یا د پاکستان د دایمي اساس د خوانه چې په موږ باندې یو نوم ایښودل شوی، نو هیڅکله دا به نه منو. او موږ چې دننه په افغانستان کې هم نو سیګو او بهر سیګو، البته دننه هم زموږ ښځې او نارینه د دې خبرې نه هیڅکله حمایت نه کوي او هیڅکله یې نه مني او نه په بهر کې څوک یې مني. په بهر کې هم مشت افغانان چې دي نو هغه هیڅکله د خبره نه مني او هیڅکله د خپل کلتور کې نه شامل وي، نه زموږ کلتور کې شامل و او نه به شامل دي.
مننه. اوس هم له موږ سره اغلی وردک بیرته وصل شوی ده. اغلی وردک، لکه تاسو چې واوریدل، په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي ویلي دي چې پر ښځو باندې لګول شوي محدودیتونه په افغانستان کې د نن د اعلی دین سره تړاو نه لري، او دوی ویل چې دا د افغانانو کلتور دی. خو په دغه غبرګون کې ډیرو خلکو ورته ویلي دي چې دای سم نه وایي، ځکه چې د افغانستان پاچا غازی امان الله خان هغه لومړی افغان و چې د ښځو لپاره شونځي پرانیست، او په دا ټول سیمه کې دغه بې ساری اقدام و. نور هیوادونه د دغه اقداماتو څخه خبر لا نه و چې افغانانو خپل نجونې شونځي ته لیږلې او د کار زمینه ورته برابروله. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ چې افغانان څه کولای سي چې یو دا ډول دریځ رامنځته کړي چې نور خلک د افغانانو په اړه پر نړیوال سټیج باندې دا ډول څرګندونې کوي؟ افغانان څنګه دغه خبره خپل بیرته تر نړیوالو رسوالای سي چې نه دوی غواړي چې انجونی شونځي ته ولاړ سي؟
مننه اغلی بشیر صاحب، نو بخیر. نو چې لکستن زم مختارغله، نو پاکستان دی اول خپل سر په غریبان کې. پاکستان څنګه زموږ په حق له داسې بیانې ورکوي؟ پاکستان ته چا دا اجازه ورکړې ده؟ هسې ټول خپل سر دی دا خبرې کوي. دا زموږ کلتور نه دی. زموږ کلتور هغه دروند پښتون کلتور دی، د افغانستان افغاني کلتور دی. دوی څنګه ځان داسې ناخبره بولي؟ هسې د خپل سر خبرې دي چې کوي. د افغانستان کلتور د ښه سواد، د ښه زده کړې کلتور دی. دا نړۍ ته معلوم دی. پاکستان څه کاره چې داسې بیانې ورکوي؟ خیر دی، ستونزې به وي، دا ستونزې به حل شي. موږ به لاس په لاس که دلته یو او که افغانان په بهر کې دي، که هر چېرته وي، انشاءالله چې دا ستونزې به حل کېږي. دا به تر ډېره داسې دوام ونه کړي. خو دوی د خپلو بیانیو سره لږ فکر کوي، لږ متوجه وي چې څه وایي. اول چې کله په مخ لکه پخوانی حکومت چې و، جمهوریت، نو دوی دلته جهاد اعلان کړی و، په دې ټوله نړۍ خبره ده. نو پاکستان اول څنګه ځان ته نه وایي چې آیا جهاد اوس هم هغه وخت هم په پاکستان کې روا و که دلته؟ اوس هم څنګه داسې وایي چې دا کلتور افغاني کلتور دی چې دلته باید زده کړه نه وي؟ او زه بیا حیرانه دې ته یم چې امارت اسلامي آیا دا نه اوري، آیا دا نه ویني؟ څنګه یې دغه ټول انتقادونه په ځان باندې منلي دي؟ دلته څه خبره ده؟ ولې د دوی جواب نه ورکوي؟ ولې دوی ته نه وایي چې زموږ کلتور داسې نه دی؟ زموږ هغه افغاني او دروند کلتور دی، دا څنګه ورته نه وایي؟ او دا لوبه چا شروع کړې ده؟ دا به څنګه ختمیږي؟ او نه پوهېږم، دې ټوله نړۍ دې حیرانه کړې ده. نړیوال چې کله دا ادا کوي چې موږ بندیزونه لګولی دي، او دا خبرې ټولې هسې خبرې دي. ولې په هفته کې دوی ته یوه کڅوړه راځي، دوی ته پیسې ورکوي، د دوی ملاتړ کوي؟ یوازې یعنی د دې ملت نه دا خبره پټه کړې ده چې موږ یې په رسمیت نه پېژنو. نو ټول هغه کومې اساسي او سیاسي اړیکې چې دي هغه ورسره لري. په کوم اساس دوی ته دا کڅوړې را لیږي؟ په کوم اساس دوی سره دا جلسې او دا حیات او دا خبرې کیږي؟ ولې د دوی نه څنګه یعنی هغه خپل مقصد ترې ورک دی؟ آیا موږ په دې نه پوهېږو د افغانستان خلکو ته دوی څه فکر کړی دی؟ آیا دا په کوم نامه د افغانستان خلک دوی پېژني؟ کڅوړه به درته لیږم، هغه صحیح ده، حیات به درته لیږم، هغه سیاسي اړیکې به وي در سره، خو د پردې تر شا، خو دا د پردې مخې ته راولی چې ټول پرې آګاه شي چې آخر خبره څه ده. دا خو ټولو ته معلومېږي. یوازې په دې نه کېږي چې د نجونو پوهنتون یې تړلی، د نجونو مکتب یې تړلی، د ښځو نجونو په مخې د دندو دروازې تړلې دي. آیا دا د دوی کامیابي ده؟
تاسو غواړي دوی حکومت وکړي دلته؟ دا زموږ امیر څوک دی؟ دا زموږ پادشاه څوک دی؟ دا د کوم ځای نه خبرې کوي؟ زه خو یې نه پېژنم. تر اوسه زه همدلته یم، شپاړس میاشت تقریبا اوولس میاشتې وشوې. زموږ پادشاه څوک دی؟ آیا موږ پادشاه هم لرو که نه؟ دا بې سرپرسته ملک، دوی بیا وایي دوی څنګه د نړۍ ته څنګه مخ کېږي؟ دوی په کوم جرات خبرې کوي؟ د دوی خور او لور په ټوله نړۍ کې یادیږي. دوی شرم نه کوي، احساس د شرم او حیا نه لري.
مننه آغلی خورم، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی سادات، ستاسو څخه به په دې برخه کې پوښتنه وکړم چې تاسو واورېدل چې د پاکستان استازي په ملګرو ملتونو کې ویلي چې افغانان، دا د افغانانو کلتور دی چې خپل نجونې ښوونځیو ته نه لیږي. خو د یادولو وړ ده چې په افغانستان کې ګڼ لاریونونه د نجونو د ښوونځیو د پاره وسول. د دې دپاره افغانان په ډیرو بیلابیلو ولایتونو کې راووت تل او اوس هم راوځي چې په ټولنیزو رسنیو باندې ویډیوګانې هم خپرېستوي چې په لیرو پرتو سیمو کې حتی خلک پر موټر سایکلونو راووتل او لاریونونه یې وکړل، او دوی د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې د نجونو لپاره ښوونځي پرانیزي. نو هغوی هم د همدغه هیواد کسان دي. ستاسو څخه مې پوښتنه دغه ده چې مخکې هم د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم ویلي چې د نجونو زده کړې یو بهرنی کلتور دی، که څه هم د دوی ویان بیا وروسته وویل چې دا یو زړه ویډیو و چې پر ټولنیزو شبکو خپره شوې وه چې ندا محمد ندیم دا خبره پکې کړې وه. خو دا خبره د ده له خولې سوې ده، او په همدغه ویډیو کې چې پر ټولنیزو شبکو باندې خپره وه ندا محمد ندیم دا خبره کړې وه. د طالبانو حکومت ندی ویلی چې د دوی دریض د ندا محمد ندیم له دغو څرګندونو څخه بیل دی، یا که دوی دا خبرې تاییدوي او کنه. ستاسو په نظر کله چې پاکستانی چارواکي هم په ملګرو ملتونو کې دا خبره کوي او طالبان په کور دننه وایي چې د انجونو زده کړې یو بهرنی کلتور دی، یا دا ډول څرګندونې کوي که پخوا یې کړې وي که اوس کړې وي، ستاسو په نظر دغه افغانان څومره تر فشار لاندې راولي؟ د دوو برخو تر منځ یې څومره په منځ کې دوی ځپي؟
نو زما په نظر دوی طالبان هم اصلا د افغانان د کلتور نه خبر نه دی. هغوی نه پوهېږي اصلا چې د افغانانو کلتور څه دی. آیا افغانیت هم دا دی چې یوازې ښځو باندې خپل زور چلوي، یوازې په دې باندې فکر وکړي چې په ښځو باندې نور څه بندیزونه ولګوي؟ آیا تاسو نه پوهېږئ د یو هیواد اولویتونه څه دي؟ متاسفانه طالبان هیڅکله په دې باندې فکر یې ونه کړ. دغه تقریبا اوولس میاشتې وشوې چې د دوی ډله حاکم دی په افغانستان کې، مګر دوی د هیواد د اولویتونو په باره کې فکر ونه کړ. د اول ورځې نه چې دوی افغانستان ته ننوتې فقط د ښځو په باره کې فکر کوي، او د دوی هغه باداران هم چې دي دوی سره لاس یو ځای کړي او دغه هر څه په افغانانو باندې تپي. که دا بد کلتور دی او که یا بد نومونه دي، نو دوی په افغانانو باندې دوی تپي. البته دا د افغانانو کلتور نه دی او هیڅکله هم نه و. زمونږ افغان ښځې او نجونې مخکې د دې نه هم اته څلوېښت کاله او پنځوس کاله مخکې همدغه حجاب، اسلامي حجاب ده، هغوی مکتبونو ته تلل، په سیاسي، اجتماعي او اقتصادي برخو کې ګډون کول. نو دغه نوی کلتور افغانان ته د کوم ځای نه راغی؟ آیا په دومره کلونو کې چې موږ دغه کلتور نه لرل، نو اوس د کوم ځای نه شو دا کلتور؟ په دندې نه معلومیږي چې دا کلتور یو نوی تپل شوی بدنامی ده چې د نورو هیوادونو د خوانه په افغانانو باندې تپل کیږي او تحمیل کیږي. البته د افغانانو ښځې او نجونې هیڅکله به دا کلتور ونه مني، او څرنګه چې موږ خپله الحمدلله مسلمانان استو، همدغسې د اسلام نه به حمایت کوو. اسلام شریعت ښځو نجونو ته د تعلیم حق ورکړی،
او موږ د اسلام په لار کې روان هغه حقونه خپل غواړو. د اسلام د نگانه هغه حقونه چې اساسي حقونه چې خزو ته ورکړل شوی هغه حقونه موږ به ان شاء الله ترلاسه کړو. او هیڅ کله د دوی دا خبره چې دا زموږ دین کې دی یا کلتور کې دی دا به هیڅ کله ونه منو. البته کلتور د دین نه بر نه دی، کلتور د دین نه بر نه دی. او هغه کسان چې مخکې هم خپل نجونې مکتبونو ته نه پرېښودل نو دا د هغوی کلتور نه و. البته کله بعض افغانانو چې شاید د وضعیت د خاطره چې بیا هم همدغه زموږ ګاونډي هېوادونه وضعیت د افغانستان خراب کړی و او وضعیت د افغانستان یې په هغه حالت رسولی و چې افغان نجونې ونه شي کولی چې مکتبونو ته لاړ شي. البته په اطرافو کې او همچنان په ښارونو کې هم نو وضعیت خراب کړی و، تر څو هغه وخت هم د دوی مطلب همدغه و چې باید زمونږ افغان نجونې یا افغانان مکتب ته لاړ نه شي. مګر اوس خدای د هغوی دغه سوال قبول کړل یا هم دغه توان هغوی کې پیدا شو چې مثلا د طالبانو نه دوی اوس استفاده وکړي او هغه مطالب چې هغوی مخکې لرل او عملي کولی نه شو، یعنی مکتبونه د افغانانو پر مخ وتړي او نه شو تړلی، نو اوس هغه خپل پلانونه عملي کوي او غواړي چې دا هم زموږ د کلتور په نوم یاد کړي تر څو نه شي چې هغوی خپله بدنام شي، زموږ کلتور بدنام کړي. نو په دې باندې ټول دنیا پوهیږي چې موږ ډېر یو لوړ کلتور لرو. ډېر زموږ کلتور کې افغان ښځې جرګو کې آتا هغه وختونه چې یعنی هغه افغان ښځې چې حتی سواد نه لرل هغوی دونه فهم لرل چې هغوی حتی په جرګو کې ګډون کولو، جرګې به یې فیصله کولې. او همدغسې که زموږ ښځې وزیرانې وي، وکیلانې وي، نو دا هېڅکله زموږ د کلتور په نوم نشي تمامېدلی دغه خبره.
مننه. زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی وردک، تاسو څخه پوښتنه کوم چې که تاسو په یاد وي د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیاله افغانستان ته په دې وروستیو کې تللې وه، اغلی امینه محمد له سی این این سره یو څو ورځې مخکې خبرې کړې دي، وویل چې طالبان څو پیړۍ شاته پاتې دي او د دې لپاره چې دوی د دې زمانې او دور اړتیاوې وپیژني دوی باید د اوسنۍ پیړۍ ته راوستل سي. دی وویل چې کله موږ د طالبانو سره کښېنستو د دوی سره مو خبرې کولې، دې ته داسې احساس وسو لکه طالبان چې څو سوه کاله مخکې ناست وي او د اوسنۍ زمانه یې نه وي لیدلې یا نه وي پیژندلې. اغلې امینه محمد مسلمانه ده، دی دا خبره هم وکړه چې زه یو مسلمانه یم خو زما په دین کې دا خبره نسته چې د ښځو پر کار او زده کړو دي بندیز ولګیږي. تاسو څه فکر کوئ کله چې د مسلمانانو خبرې حتی طالبان نه مني، څه ډول کېدای سي چې د طالبانو سره نړیوال کښېني او دوی ته ووایي چې د اوسنۍ زمانې اړتیاوې دغه دي او په ملګرو ملتونو کې د برخه جوړېدو شرایط دغه دي او دوی باید ومني؟
مننه ملالې جانې، ډېره ښه پوښتنه ده، د بس وړ پوښتنه همدغه ده. ځکه ما مخکې بحثونو کې هم په دې باندې ډېر تاکید کړی دی چې د نړۍ مسلمانان آیا موږ یې نه وینو؟ هو، کې دا خبره نشته چې نجونې د مکتب ته پوهنتونونو ته نه ځي، ښځې د دندو ته نه ځي، نو دا د افغانستان څنګه اسلام دی؟ په دې زه پوه نه شوم. لکه مخکې چې دوی وایي څنګه دلته یعنی اسلام نه و، موږ مسلمانان نه و، موږ لمونځ نه کوو، موږ کلمه هم نه وزده، موږ روژه نه نیوله، آیا د اسلام د اولس میاشتې افغانستان کې دی؟ یعنی موږ اولس میاشتې کېږي چې موږ مسلمان شوي یو؟ دا د بحث وړ موضوع ده. دومره اسلامي هیوادونه دي په دې کې ټولو ته د ښځو د نجونو حق ورکړل شوی دی او یو افغانستان دی چې دلته یعنی موضوع د بحث همدا ده چې دوی باید دنده ونه لري، دوی باید د کور نه راونه وزي او دوی باید پوهنتون ته مکتب ته لاړ نه شي. نو اوس موضوع همدلته ده چې ولې دا د نړۍ مسلمانان یو هم په آیات او په حدیث او په قرآن نه پوهېږي. موږ ښه علما لرو، د دې نه دوی سترګې پټوي.
ولی اگه طول علماء یعنی دو علم دیدوی پا مقابل که کم دی در عربستان علم دیدوی پا مقابل که کم دی یعنی اگوی نپویگی چی چه باید وکی چنگه چی میرمن امینه دا خبره کردی چی دا دی پیرهیو لکشات پات خلق دی دا حق خلق دی داری وسانه زمانه پریختی هم چند یا که دی خوسترگی پتی کردی دا افغانستان دخمنان دی که دوی دا افغانستان دخمنان نوی دا خپل سترگی بلوزه کردی وی دا ظلم و ستم به خپل لیدلی وی او دا به لیدلی وی چی دا خوار وزست پاره تب پکار دی تک اول پکار دی آیا دا دی هواد یوازینه دا حل لاره دا پهانتون بندول دی دا مکتب بندول دی او دوی پده نپویگه که کلم دا بند کی او دوی دا به چه ضرر وارد شی آیا دوی کولشی بدون دا میرمنونا دا افغانستان ولس اداره کلی او دا خپل حکمداری وربانده وکی
مننه مننه ډیر زیات اغلی خورم ستاسو د وخت څخه هم او لغپلو دروسرو ملمنو څخه ډیر مننه کوم او اغلی وجمه سادات اغلی لطیفه خورم وردک او اغلی قدسیه بابا کرخیل چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم